السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو دغه خبری کیسې درته راټولې کړې. طالبان د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار ته هم ننوتل.
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب استوالو په لاس سقوط شو.
له دفاع وزارت هم پوښتلي چې د ښارونو د سقوط لاملونه څه دي.
سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي. سلهاوو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي. وحشت او دهشت دپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپانده حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ
او کونړ کې مو له جګړې بې ځایه شوي پوښتلي.
خاوندان پکې ته مړه شو چې تاک کورونه رانه پاتې شو. دغه شان ډېرالو پیادارو کې روان وو چې ماشومان د وړو بوتندو غرق ل
د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، احمد تکال استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار طالبانو ونیو. یونیسف وایي د افغان ماشومانو پر وړاندې جدي بشري سرغړونو ټکان ورکړی او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ د تودوخې خطرناکې درجې ته نږدې شوې. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د سمنګان مرستیال والی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاسته ولوید. صفت الله سمنګانی ازادۍ راډیو ته وویل طالبان وروسته له هغه ایبک ښار ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو مهم قمندان سناتور محمد آصف عظیمي له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیره شپه طالبانو ته تسلیم شو. ښاغلی سمنګانی زیاته کړه چې حکومتي ځواکونو تر نن غرمې پورې له طالبانو سره سختې جګړې وکړې، خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست.
تعداد مردم و مستفیدان تقاضا زیره کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسوس بیتن. با جناب مقامات بر آمدن خود کشیدن.
سمنگان ده هیواد شپگام لوی خرده چی پا یوه اونۍ کې سقوط کوي. طالبانو له ایبک مخکې د شنبې په ورځ شبرغان او پرون یک شنبه طالقان، کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي ورساج ولسوالي بیرته له طالبانو نیولې ده. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت امر نجیب الله فرخاري نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونو وروسته له دې چې له مرکز طالقان څخه په شا شول د فرخار ولسوالۍ له لارې ورساج ته ننوتل او د ولسوالۍ ونیوله. طالقان ښار پرون د طالبانو لاسته ولوید. طالب وسلوالو د طالقان له نیولو مخکې د تخار ولایت واړه 14 ولسوالۍ نیولې وې. یونیسف یا له ماشومانو سره د مرستې صندوق وایي چې د افغان ماشومانو پر وړاندې جدي بشري سرغړونو ټکان ورکړی. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی چې په تیرو 2 ساعتونو کې د کندهار په جګړو کې 40 ماشومان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. په پکتیا کې 15 ماشومان وژل شوي، 3 ټپیان دي او په خوست کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. یونیسف د وسلوالو ډلو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام د راپورونو له کبله هم سخته اندېښنه ښودلې او ویلي دي افغان ماشومان سولې ته اړتیا لري او باید ساتنه یې وشي. بلخوا د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کندهار او هرات ولایتونو کې پر ملکي وګړو د بیرحمانه حملو په ترڅ کې له زرو د زیاتو کسانو له مرګ ژوبلې وروسته ویلي دي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله سخت اندېښمن دی. مارتین ګریفتس نن په یو بیان کې وویل چې افغان ماشومان، مېرمنې او نارینه هر ورځ کړیږي او په تاوتریخوالي، ناامنۍ او ویره کې ژوند ته اړ دي. ګریفتس پر ملکي وګړو حملې غندلې او د اوربند غوښتنه یې کړې ده. نوموړی زیاتوي چې مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو هڅو ته دوام ورکړي. له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ټولنو غوښتنه کړې وه چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. ښاغلی صالح نن په ټویټر په یو بیان کې ولیکل یو زیات شمېر خلکو د طالبانو د بېرحمیو، انتقالي حملو، لوټ او جنسي تیریو له کبله کابل ته پناه وړې ده. لازده رادیو خبرونه اوری. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوی حزب الله ډله هڅه کوي لبنان د اسرائیل په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلی بنت نن د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې یو حالت کې چې په لبنان کې سخت سیاسي اقتصادي کړکیچ روان دی دا هیواد د اسرائیلو په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همداراز زیاته کړه چې لبنان باید د هغو بریدونو مسؤلیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه پر اسرائیلو کېږي. د لبنان له خاورې پر اسرائیلو د حملو په دوام اسرائیلي جنگي الوتکو د رواني اګوست میاشتې په 14 او 15 د لبنان پر جنوب بمباری وکړې. برتانیا پر بیلاروس په تجارتي او مالي برخو کې تازه بندیزونه ولګول. دا اقدام د بیلاروس پر انتخاباتو د یو کال د اوښتو په لومړۍ ورځ کېږي. د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخالفان وایي چې د ولسمشرۍ په پروسهګنو انتخاباتو کې درغلي شوې وه. لویدیځو هیوادونو په بیلاروس کې له لنجمنو انتخاباتو وروسته د لوکاشنکا د سیاسي مخالفانو د ځپلو په خاطر له دې مخکې هم د دې هیواد پر رژیم یو لړ بندیزونه لګولي وو او د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې جدي خبرداری ورکړی چې نړۍ د تودوخې یوې خطرناکې درجې ته ورنژدې شوې ده. د کمیټې انسانان په څرګنده په دې برخه کې ګرم بللي. د اقلیمي بدلونونو لپاره د بین الحکومتي کمیټې په راپور کې چې نن خپور شو د ساینس پوهانو په حواله راغلي چې د ځمکې په اتموسفیر کې د مضرو ګازونو کچه هومره لوړه شوې چې د راروانې یوې لسیزې اقلیمي اختلال ته کافي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې راپور په اړه ویلي چې د فوسیلي تیلو د سوځېدو او د ځنګلونو د منځتلو له کبله مضره ګازونه د ځمکې مرۍ زندۍ کوي او میلیاردونه انسانان له سمدستي خطر سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اقلیمي چارو کې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ځانګړي استازي جان کیری ویلي وو د ملګرو ملتونو راپور دا خبره ډاګیزه کړې چې اقلیمي بحران به نور هم خطرناک شي او ځکه نو ښاغلي کیری په راروانه یوه لسیزه کې په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.2. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.4. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2. او جلال آباد اسمان شین، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 9.2.
مخامنه خبری مجلې ته غواګی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار ته ننوتلي دي او هلته یې ګڼې دولتي ودانۍ د دوی په ټکو لاندې کړي دي. ځایي چارواکي وایي چې د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوی داسې پریکړه وکړه چې له ښاره په شاشي. لږ وړاندې مې په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل خبریال د تازه جزئیاتو په اړه وپوښته.
سمنګان ولایت څو شېبې وړاندې د طالب استوالو په لاس پکوټ شو. سمنګان مرستیال ولی محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال پکې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عظیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاڅون کوونکو یو قومندان تیره شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب استوالو ته تسلیم شول. ته وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک ښار ته راوغوښتل شو او له هغه پس د یوه شورش له امله د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګ تقریبا د سمنګان له درې ولسوالیو څخه کابو 3500 کورنۍ ایپک ښار ته راکړه شوې وي د تیرې دوونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دغو کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې کابو 12 د افغان امنیتي ځواکونو او وسلو طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته اوښتي دي.
بله، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته په لاس ورځي. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل کېږي؟
لودین صاحب د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سرویس چې ما خبرې درلودې هغه وویل چې تر کابو یولس یا یولسیمو بجو نن شدید جګړه د دوارو نور ترمنځ روانه و، تلفات به هم درلودل. خو دیوالی مرستیال سپاس سمنګنی بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخورو لدیو غوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي.
دغه سمنګان باندې له کابله یا مجموع کې د مزار لاره هم سپره ده. مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې وه. طالبانو ادعا وکړه چې ښار ته نږدې شوي دي. د مزار او په ټوله کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو په وضعیت هم لږ زره تم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی ښار ته ورته نن شوي دي، خو امنیتي ځواکونو دغه ادارات کله وویل چې په دهدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوبکري کلي کې چیرې چې د مزار شریف ښار څخه کابو 5 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوال او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه. له تېرو 2 ورځو راهیسو چې سرپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننتل، محبس یې مات کړ، زندانیان یې راخوشي کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځوه. او د طالقان څخه تښتېدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ او همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تېښته کې وو، د دلارې مسیر کې له کمین سره مخ شوي وو او هلته ورته درنه تلفات اوښتي دي، خو دقیق ارقام یې نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له 4 نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحانی به وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده او طالبانو ته شدید تلفات ورولې دي.
زموږ خبریال و چې ویلې طالبانو په شمال کې خپلې حملې ګړندۍ کړي، او نن سهار یا نن د غرمې مخکې د سمنګان ښار ایبک ته هم ننوتلې دي. لږ وړاندې مې د دفاع وزارت له ویان رحله احمد ځینې وپوښتل چې د ښارونو د دې سقوط معنا څه کېدلی شي.
د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي انځبي پر وړاندې روانې. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځو کې دښمن ته اوري، هغه په تېرو 10 کلونو کې بېساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې دې ستاسو ته او ټول اورېدونکو پوښتنه پیدا شي چې په اراضۍ کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې همچنان، په جوزجان کې هم تېره شپه موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو، بیا ما د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل، او دښمن تم سخت تلفات اوښتي.
تاسو وایئ چې په تېرو 10 کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل. د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بې ساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خواته رالیږل کېدل، هغه هم بې ساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوځ افسران، د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدی مبارزه غواړي. درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتبو هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر دی دې ګورو په مراتبو ډېر لوړ و.
او احمد صاحب ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله دوی ته او د دوی ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته زه درکوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وو چې د روانو جګړو پر عواملو غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ورځو د سولې اړوند یو راپور ته تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله نن د یو پلاوي په مشرۍ قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې ناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر ښارونو بریدونه پیل کړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په دوام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له لسمې تر دولسمې دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحې ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوری وایي دا ناسته د قطر په قربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړېدونکې غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالېږلي پیغام کې لیکلي تراسونکو ساعتونو به وروستي او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستې او وروستیو کې د افغان حکومت دریځ هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینا یې پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلی دي. جمهوری ریاست وایي د لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ ترڅنګ د ولسی پاتون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس دوایان مرستیال محمد امیری:
امروز رئیس جمهور بارا
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاتون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړې وکړې.
فیصله نمودان
د جمهوری ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ګډون کړی و. د غونډه کې داسې مهال د ولسی پاتون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د پنځو ښارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي د ښارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډېره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې په اړه سبانه غونډه به پایله ولري او کنه هغه پښتنه چې ځواب یې لاروخانه نه دی.
په موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر نن د یو پلاوي په مشرۍ دوحې ته ځي چې هلته سبا د سولې په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې توپیر له تیرو غونډو سره څه دی؟ افغان دولت او په ټوله کې افغانان څه هیلې ورته درلودلی شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی سټډیو ته وصل شوی. فضلی صاحب، سړی مشی، ماښام مو په خیر. د دې غونډې تفاوت له تیرو غونډو سره څه دی؟ ځکه له تیرې غونډې افغان پلاوی یو څه ناهیلی بیرته کابل ته ستون شوی و.
مننه، زه هم خپل سلام تاسو ته او ستاسو د لارې ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. یقینا هم دغه غونډه چې افغان پلاوی به نن د ډاکټر صاحب عبدالله په مشرۍ باندې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله او سره عبدالسلام رحیمي همدغسې د سعودي وزارت وزیر ښاغلی نادري ملګرتیا کوي او دوی به پلازمینې قطر ته ځي. د دې غونډې توپیر نسبت د تیرې غونډې دغه باندې دا دی چې دې ځل کې د امریکا استازي همداسې د ملل متحد او چین روسیا دغه هیوادونه به هم اشتراک کوي هلته. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې په دغه بدو شرایطو کې چې اوس قرار لري دغسې یو غونډې ته ضرورت و او په دې کې نړیوال هم حضور لري چې یو نتیجه به لاسته راوړي انشاءالله.
بله فضلي صاحب، دغه نړیوال تر ډیره هغه استازي دي چې دوی په روسیا کې د تروریکا په غونډه کې هم ګډون کړی و او هلته هغوی واضح وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا ایجاد یا بیا جوړېدو سره مخالفت کوي. دا ځل د دوی ګډون په څه معنا کېدلی شي؟ ځکه په افغانستان کې کم تر کمه شپږ ښارونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. دوی څومره فشار راوستلی سي عملي پر طالبانو چې طالبان له دې جګړو او تاوتریخوالي لاس په سر شي؟
یقینا څنګه چې د روسیې په قربتو باندې تیره غونډه شوې وه او وسنی غونډه کې به هم په دې باندې باس کیږي چې څنګه کولای شي چې د یو تفاهم د لارې د وسنی مشکل د حل لار پیدا کی. ډیر باس به پر دې باندې کیږي، یعنی تمرکز به په دې باندې وي چې طالبان ته هم قناعت ورکړي، همدغه رنګه افغان لوري به هم په دې باندې کوشش کوي چې د دواړو لورو قناعت د دغسې بارونیو هیوادونو په حضور کې واضح وي. ځکه بلدر هر وخت و شرایط ډیر نازک دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره درلودل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې جنگ روان دی. نو هیله مو همدا ده چې دغه نړیوال په اخلاص او په خپل هغه پوره توان سره د افغانستان د وسنی مشکل ته د پای ټکی کېږدي او موږ توقع هم دا ده چې په دغه خاص شرایطو کې نسبت د نورو ورځو یا د نورو جلسو او د دې ناستې توپیر باید په دې کې وي چې د جنګ نړۍ بیخي توده سوې ده، د افغانستان ګور ګور ته رسیږي. نو ښه خبره به دا وي چې نړیوال خصوصا ملل متحد او نور هغه هیوادونه چې د افغانستان قضاوي د نږدې نه چا تاري چې باید دوی جدي توجه
وکړي.
چې بالاخره د
یو لنډه پښتنه وروستۍ پښتنه دا چې پاکستان د غونډه کې برخه اخلي او کنه، ځکه افغانستان خو دغه تیرو څو ورځو کې پر پاکستان پلاو را چی د پاکستان کوم استاد پکې حضور لري او کنه چې هلته عملا خبرې ورسره وشي؟
معلومات خدا دی چې د پاکستان پلاوی به هم هلته حضور لري.
کور مو ودان ډیر مننه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و چې په دوحه کې د سبانه غونډې پر ارزښت او تفاوتونو غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له دوه ورځو راهیسې یو شمیر افغانانو پر ټولنیزو رسنیو یو هشټګ پیل کړی چې له نړیوالو غواړي پر پاکستان بندیزونه ولګوي. اوس مهال پر ټویټر د سانکشن پاکستان هشټګ تر 140,000 زیات ځلې کارول شوی دی. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي. همکارې مو ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړی د مهال په سټوډیو کې. د ملالۍ جان، ستړي مشي، څه دی د هشټګ وروستي جزئیات او عکس العملونه ورته؟
سلامونه لودین صاحب، مننه. بله، د ټویټر او فیسبوک ټولنیزو شبکو یو شمیر کاروونکو په یو هشټګ پیلولو سره پر پاکستان د نړیوالو بندیزونو غوښتنه کړې ده، او دا کمپاین لکه تاسو چې ویل د دوه ورځو راهیسې روان دی. د دوی په باور دا چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د طالبانو اصلي ملاتړ هیواد دی، نو باید له نړیوالو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ شي. لودین صاحب، د یوې کاروونکې انجلا احمدي ازادي چې دا هشټګ کارولې او لازادي رادیو سره خبرې کړې دي د دې غشتنه به واورو. دا وایي چې هیوادوالو کبل څه نسی کولای لشتر لږ د هیواد پر وړاندې د پاکستان د اوسنۍ جګړې پر ضد دا هشټګ شریک کړي. د دې هشټګ یو بل کاروونکی محمد ذاکر دورانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
سانشان پاکستان دل پر مهم ده چې جګړه پیسو کې کله څه جګړه امکاناتونه لري مالی حمایتونه لري نو طبیعي ده ساغه جګړه به خپل درېږي. د پاکستان مالی حمایت نظامی حمایت لوجستیکي حمایت او د افرادو برابرول طالبانو ته نن ورځ د سوي دي لکه لمر هر څه روښانه دي. د افغانستان ملت پوهیږي چې دوی طالبان حمایت کوي او دا د دوی حمایت ده چې طالبانو نن په زرهاو انسانان په افغانستان کې وژل دي او نور هم وژنو. سانکشن پاکستان د پاکستان د لاس لنډولو لپاره بهترینه لار.
پاکستان پر دې هیواد د بندیزونو د غشتنې د هشټګ په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. اسلام آباد وایي چې په قطر کې د سولې بهیر تسهیل کړي او طالبان یې هڅولې دي چې خبرو ته دوام ورکړي. د یادولو وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شول، خو دواړه لوري په دغو مذاکراتو کې هیڅ ډول نتیجې ته تر اوسه پورې نه دي رسیدلي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم راځو دې ته چې د کونړ ناړې او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوي کورنۍ سختو کړاوونو سره مخامخې دي. دوی په سپیرو خاورو او نشت اسانتیاوو کې ژوند کوي او د ازادي رادیو خبریال ته د خپل ژوند د بدو حالاتو کیسې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیر ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناشتې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړې ولسوالۍ د بریکوټ اوسیدونکي ده. د جګړې او پلاره کې پرې تیرې شوې ستونزې داسې بیانوي: علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشری پر غاړه لري. وایي:
زړی جامې چایو جوړه راوړې د دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغو موږ ته راوړم، هغه صرف هغو ماشومانو ته هم چا ته رسېدلي چا ته نه، هغه مې توضیح کړي. نورو اویا 15 کورنۍ په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو. په دې کې زموږ هېڅ ګزارم نه جوړ نه کېږي، خو هغه خپل هغه الله ته صبر کړی او دغه سړک ته پراته یو. خاورو خوږو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل، نه بستره لرو نه بالښت لرو نه کوم بل څه لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنېدون کو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروي ترڅنګ د موادو ویش هم پری پیل کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي رادیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې مشوي دي. همدارنګه څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللي دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 فامیلو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګه د زر کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د شپږ سوه فامیلو سره د هایجین کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري، تر څنګ ورسره کومکونه جریان لري.
ښاغلی ساپی راته وویل یو شمېر داسې کسان هم شته چې ډېر پخوا له خپلو سیمو اسدآباد او جلال آباد ته راغلي، خو هغوی هم اوس غواړي چې په نوو کډوالو کې نومونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه یې له زرو زیاتې داسې کورنۍ په نښه کړي او د مرستو له لیستې ویستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هواري غواړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لدې سره د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې دي. په بلا خبری مجله کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.